السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې تاسو ته اوروي
لمړی د مهم خبرو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې لکه ملاکند او قبایلی ضلعو څخه د ټیکس نه اخیستلو مده دی وغځوي. د خیبر پښتونخوا د صوبۍ د رزر تحصیل په سلګونو خلکو هلته د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او د ایران حکومت د ازادي اروپا راډیو پر ایرانی څانګه بندیز لګولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له ملکن ډویژن او قبایلي ضلعو څخه د ټیکس نه اخیستلو مده دي تر 2023 کال وغځوي. دا غوښتنه د ډسمبر پر 12 په هغه قرارداد کې سوې چې په صوبایي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن غړو په یو خوله منظور کړي. د قرارداد وړاندې کوونکي د اپوزیشن غړي عنایت الله خان مشال رډي ته وویل
مونږ سره دا مرجر په وخت کې مواده شوی وه، د ایکسیشن په وخت کې مواده شوی وه، چې ملکن ډیویژن میں ټیکسیشن نه فری. مونږ په دې قرارداد کې 2033 پورې استثناء غوښتلې ده. د دې کې سابقه قبایلي اضلاع هم دي، ملکن ډیویژن هم دی. دا دواړه ترخه غری ښکار دي، دا دواړه چې دینو لکه بیک ورډ دي، پسماندہ دي، او دا دواړه په نان ټیکس بیسس باندې حکومت پاکستان ته ډیره زیاته ریوینیو ورکوي.
د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه لڅن دی ویل سوی. دا په داسې حال کې دا چې له ملکن ډویژن څخه د ټیکس نه اخیستلو موده په 2023 او د قبایلي ضلعو هغه په 2023 کې پای ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا د صوبۍ د رزر تحصیل سلګونه خلکو د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د ډسمبر پر 12 د دې سیمې په کاروباري مرکز شیوي اډه کې د کړي احتجاج پر مهال حکومت تورن کړی چې هلته یې پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي. د رزر تحصیل منتخب چیرمین او د عوامي نیشنل ګوند غړي غلام حقانی مشال رډي ته وویل د ډسمبر پر 8 د پرمولو کلي د وروستۍ غلا او تر هغې مخکې د سیمې خلکو ته د بتو لپاره د ټلیفونونو تر شا د پاکستان او طالبانو لاس دی. نوموړي زیاته کړه چې که د ضلعي پولیسو تر راتلونکي جمعې په سیمه کې فعال وسلوال غله ونه نیول نو دوی به د پولیسو افسرانو په دفترونو کې احتجاجي پرلت پیل کړي. د صوبۍ د پولیسو د افسر ویاند لیاقت خان مشال رډي ته وویل چې د ضلعي پولیس افسرانو د پرمولو د ډاکې نوټس اخیستی، اف آی آر یې درج کړی او د ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د افغان سندرغاړي کمرګولي مړی پرون د کناډا په انتاریو ښار کې خبرو ته سپارل شوی. نومیالي افغان هنرمند استاد شاولی پر دې مهال په وینا کې ویل چې کمرګوله د هنر الماس وه. د ده په وینا نوموړي ډیر په رښتونې توګه خدمت کړی او بیا به په ښځو کې داسې سندرغاړي پیدا نسی. دا لږ وروسته ده چې کمرګوله د ډسمبر پر 9 د ورپیش ناروغۍ له امله مړ شوی وه. نوموړي په افغانستان کې د کورنۍ جګړو له کبله لومړی پاکستان او بیا کناډا ته کوچېدلی وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسان او ادارې نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې اچولی دي. د راډیو فردا په نامه د ازادي اروپا راډیو ایرانی څانګه هم په دې بندیزونو کې راوستل شوې ده. د ازادي اروپا راډیو عمومي مشر جیمی فلای د ایران د دې ګام غندنه کړې ده. هغه ویلي اورځنۍ حقیقت دا دی چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د ښه راتلونکي لپاره مظاهرې کوي. د ازادي اروپا ایرانی څانګه په ایران کې د ننه یوه له مشهورو او باوري رسنیو ده. او د فوټبال د نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د ارجنټینا او کروشیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د شپې پر 8 بجې پیل سي. ارجنټینا په کوارټر فاینل کې نیدرلینډز ته ماتې ورکړې وه او کروشیا بیا برازیل مات کړی و. ټاکل شوی چې دویمه نیمه پای لوبه سبا د فرانس او مراکش ترمنځ وسی. د فوټبال نړیوال کپ د نومبر پر 14 په قطر کې پیل شوی او د پای لوبه به د ډسمبر پر 13 کېږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غریپوټونو واورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په ملکن ډیویژن کې تر سمودې له خلکو د ټیکسونو نه اخیستلو په حق له قرارداد منظور کړی. له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي په کار ده چې د انضمام پر مهال شوو ژمنو سره سم د قبایلي ضلعو خلکو ته هم ټول مراعات ورکړل شي.
ګوره دا د حکومت زمونږ سره چې کوم وعده کړی وې کوم لوزونه کړي وې هغه د لسو کالو وي. نو اوس خو زمونږ تقریبا څلورم کال شروع ده، نو په کار ده چې هغه لس کاله خو دوی خامخا مینټین وساتي.
په صوابۍ ضلع کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو پر ضد په ځای مظاهرې شوي او دوی وایي که حکومت د امنیت لپاره ګامونه پورته نه کړي نو پر ضد به یې ولسي پاسون کوي. یو مظاهره کوونکی وایي
اوس خو هغه ببار ویشتل څه کوي د مرګري ویشتل یا د تمکي ورکول یا پیسې اخیستل چې اوس کورونو ته خبره راغله تورسرو ته راغله او په دیوالونو باندې راوړېدل او یو نو بس شی ډېر روان کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت له اسمبلی د حکومتي چارواکو لپاره د سرکاري هلیکاپټر استعمال ته د قانوني حیثیت د ورکولو ترمیمي بل منظور کړی دی، خو په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف یو غړی عنایت الله خان په دې اړه سوایي
ماضی چې غلط استعمال شوی، ابیوز شوی، د مس یوز شوی، د کرپشن شوی، چې عمران خان هم پکې ګرځېدلی، دی هم پکې ګرځېدلی، غلط استعمال یې کړی، د رکشیپ شان استعمال یې کړی دی، دا لکه نامناسب ده.
چین وای په کابل کې شوې پرونی حمله وروسته حالات له نږدې ساري. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال ازادي ریډیو د منځنیو سپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس په لنډو سپو 1,800 15,615 15,580 او 2,100 او 10 کیلو هرتز باندې واوري. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د سمارټ فون د لارې د مشال ریډیو د اپ یا اپلیکیشن په وسیله هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړي رپورټونو ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په ملکان ډیویژن او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو د نظام نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په دې اړه په منظور شوي قرارداد کې له وفاقي حکومته غوښتنه شوې چې یادې سیمې ترهګرۍ ځپلې دي او هلته د ولس اقتصادي او معاشي حالات ډېر خراب دي. نو په دې وجه دې د 2023 کال پورې هلته په ولس د ټیکسونو له بوج اچولو څخه ډډه وکړل شي. په دې هکړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی په متفقه توګه د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومته غوښتنه کړې ده چې د ملاکن ډیویژن او زمشوي قبایلي ضلعو د ولس نه د ټیکسونو نه اخیستلو خصوصي مراعات دي د 2023 پورې برقرار وساتلی شي. دا قرارداد د دسمبر په 12مه په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي عنایت الله وړاندې کړو. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه مشال ریډیو ته وویل
ما پېښ کوم ما سره په اپوزیشن او د ګورنمنت چې کوم ممبران دي غټولو د سختونو مونږ چون کې مرکند ډیویژن تر خګرای نه تیر شوی دی. معاشي ته وروسته دی مونږ سره د مرجر په وخت کې مواده شوی و، د اکسیشن په وخت کې مواده شوی و چې ملکن ډیویژن مر ټیکسیشن نه فری. مونږ په دې قرارداد کې 2033 پورې استثناء غوښتلې ده. د کې سابقه قبایلي اضلاعم دي، ملکن ډیویژن هم دی. دا دواړه ترخه غری ښکار دي، دا دواړه چې دینو لکه بیکورډ لی پسمانده دي او دا دواړه په نان ټیکس بیسس باندې حکومت پاکستان ته ډیره زیاته ریوینیو ورکوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون د لارې قبایلي ضلع په پښتونخوا صوبه کې زمشوي وي او هم د دغه بدلون د لارې د صوبې د واک لاندې د قبایلي سیمې ملاکن ډیویژن خصوصي حیثیت هم ختم کړی شوی و. خو هغه مهال وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې د روانو 15 کلونو یعنی 2023 پورې د ټیکسونو د نظام د نه عملي کولو او قبایلي ضلع د روانو 10 کلونو پورې یعنی د 2028 پورې د ټیکسونو د لاندې نه راوستلو ژمنه کړې وه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د زم کولو وروسته په قبایلي ضلعو کې د ولس معاشي حالات نه دي ښه شوي او په کار ده د ملکن ډیویژن په رنګ په قبایلي ضلعو کې په ولس د ټیکسونو لګولو څخه ډډه وکړی شي.
ګوره دا د حکومت زمونږ سره چې کوم وعده کړی وې کوم لوزونه کړي وې هغه د لسو کالو وي. نو اوس خو زمونږ تقریبا څلورم کال شروع ده، نو په کار ده چې هغه لس کاله خو دوی خامخا مینټین وساتي قبایلی زلې ډېرې لوی پسماندا پاتې دي په کاروباریا والا سره په هارا والا سره نو په کار دادا چې د ټیکس فری وي.
د اسمبلی د اجلاس پر مهال د حکومت لاړخه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دې قرارداد حمایت وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته هغه مشال ریډیو ته وویل
کوم حالات په ملکن ډیویژن کې پاتې شوی اوس کوم حالات دي هغه د وجه نه خلکو روزګار هم دغه د سیلابونو هم راله ډېر زیات ایشوز دي. بیا زموږ هاسپټل فاټه ده هغې کې ډېر مشکلات دي نو موږ دا خواهش ده چې یاره دلته دا ټیکسیز وغیره چې د دې چې کوم دغه د ټیکسي ختم کړي دي هلته دا سلسله دې لږ جاري وساتي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د دې قرارداد منظورولو نه وړاندې د سوات، دیر، بونیر، شانګلی او چترال په شمول د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو او زمشوي قبایلي ضلعو کې د سوداګرو د تنظیمونو او سیاسي ګوندونو لخوا په یادو سیمو کې د ټیکسونو د نظام د عملي کولو په ضد جرګې او احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو یو بل رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د رزړو تحصیل منتخب چیرمین وایي د دې ضلع د نامنې پیښو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی. پرون د سوابۍ په شوې اډه کې د پرمولو او خواو شاکلو سلګونه خلکو د غلا د هغې یوې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې څو ورځې وړاندې د شپې پر مهال د پرمولو کلي له یوه کوره شوې دي. هم پرون د سوابۍ په وړوکي لاهور کلي کې هم غلو له یو پیټرول پمپ څخه تر یو کروڑ زیاتې روپۍ په زور وړي دي. د سوابۍ سیاسي مشران وایي نور یې زغم تمام شوی او زر دا چې د ضلع په ټولو خلکو د امن په نوم د یو پاسون لپاره غږ وکړي. بلخوا د سوابۍ پولیس وایي اعلی چارواکي د امن د حالات د نږدې نه ساري او د کنټرول هڅه کوي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ د رزړ تحصیل سلګونه خلکو د دسمبر پر 12مه د دې سیمې په کاروباري مرکز شوي اډه کې د نامنې د وروستیو پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د رزړ تحصیل منتخب چیرمین غلام حقانی چې د عوامي نېشنل ګوند دی پر همیا د نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر پر 1مه د پرمولو کلي د وروستۍ غلا او تر هغې مخکې د سیمې خلکو ته د بتو لپاره د ټلیفونونو تر شا د پاکستانیو طالبانو لاس دی. نوموړي زیاته کړه که د ضلع پولیسو تر راتلونکي جمعې ورځې پورې په سیمه کې فعال وسلوال غله گرفتار نه کړل نو دوی به د پولیس افسرانو په دفترونو کې احتجاجي پرلت پیل کړي.
همدغه دهشتګردي مخ کالونه به کېدل د بتو دپاره او بیا دمکۍ ورکول او دغه خلک چې هغې دا بتۍ متې بند شي نو بیا به شنډاکې بیا غورځي. موږ په کې امن جرګې هم د دې نه مخکې سوابۍ کې دوه درې وکړلې پاټو راسره پکې شامل وو. موږ نن احتجاج وکړو بیا هم د جمعې ورځې پورې دا پیسہ چې د ډی سی پی او د ای سی رزال چې دی په دفتر کې به زموږ در نه چې تر څو پورې دې کاروایی نه کړي خلک یې موږ ته نه خولې گرفتارۍ نه کړي. پاکستانی طالبان دي اوس خو هغه ببار ویشتل څه کوي د مرګري ویشتل یا د تمکي ورکول یا پیسې غسه چې اوس کورونو ته خبر رااله تور سرو ته راله او په دیوالونو باندې اوړېدل او یو نو بس شی ډېر روان کړی دی.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې شامل د رزړ تحصیل لپاره د پیپلز ګوند مشر د پرمولو ملک جهان اکبر خان مشال ریډیو ته وویل وسوالو تقریبا میاش مخکې له همدې کلینا د سوابۍ د ضلع کونسل پر یو منتخب غړي افسر زیب ډزې کړې وې. هغه زخمی کړ او وروسته د دسمبر پر 1مه د هغه پر کور ډاکا وغورځوله.
دا کور کې یو کس چې کوم دی افسر زیب هغه په ګولو چان چان کړل پکټ کې پروت دی. هغه بل شپه په شینجوش کسان د پولیس په جامه کې راغلي دي په درې نیمه ګڼټې کې کور لټ پلټ کېږي. دا غي کور نه هر شی وړې خلک په یو کمره کې بند کړو. زه خاریان يم چې دلته ریاست شته او که نشته دا د پولیس ذمہواری ده. مونږ ته سوال کوو مونږ لري خپل غلا کی او که غلا نه کړو دا جلوسونه دا درنه دا به جاری ساتو ان شاء الله.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې د قومي وطن پاټای د سوابۍ مشر او پخوانی تحصیل ناظم مسعود جبار خان هم ګډون کړو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل زرد چې دوی د سوابۍ پر ټول ولس د امن لپاره د یو پاتسون غږ وکړي.
بدامنی دا ان شاء الله زر تر زر ټول مارګرو سره سلا کو ته دې بدامنه خلاف یو ملی پاسون هغه کې به سیاست څخه خبره نیم. عام ولسته اپیل کو چې غیر روزی او مونږ یو پرامن احتجاج وکړو انتظامی لا دا غور کو چې صحیح په صحیح خپل ډیوټیو کوي.
موږ د دسمبر پر 12مه د سوابي او همداراز د رزړ تحصیلونو له پولیس افسرانو سره د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه. واتس اپ پیغامونه مورته پرې خودل خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د سوابي د پولیسو د افسر ویاند پی آر او لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل د ضلع پولیس افسرانو د پرملو د ډاکې نوټس اخستې د پیښې اف آی آر درج شوې او هڅې روانې دي چې ملزمان ونیول شي. نوموړي د سوابي جانګيري پر لوی سړک په وړوکي لاهور کلي کې د دسمبر پر 12مه پر یو پټرول پمپ د ډاکې د خبرې پخلی هم وکړل چې په خبره غلو تر 1 کروڑ زیاتې روپۍ تښتولې دي. د سوابي د رزړ تحصیل چیرمن غلام حقانی له مشال ریډیو سره د دسمبر 12مه په خپل خبرو کې پر پولیسو د وسلوالو ورستیو بریدونو ته اشاره زیاته کړه چې که د ضلع پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت په چارو کې ناکام شول نو ولس به د لښکرو او کمیټو په شکل کې د خپل امنیت غم په خپل وخوري. پروستیو کې د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو خلکو د ترهګرۍ او نامنې پیښو پر ضد احتجاجي لاریونونه او جلسې وکړې. د صوبې حکومت د هغو احتجاجونو په ځواب کې ویلي د ولس د سر او مال د خوندیتوب چارو ته ژمن دی او هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې 13 ورځ د ترمیمی بیل د قانون یوه مسوده منظور شوه چې تر مخه یې د وزیر اعلی نه علاوه اوس صوبایي وزیران د وزیر اعلی سلاکاران او د وزیر اعلی په امر نور سرکاري چارواکي هم سرکاري هلیکاپټر استعمالولی شي. د دې مسوده لاندې د 2008 نه چې تر اوسه د سرکاري هلیکاپټر کوم استعمال شوی دی هغه ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو چې حکومت د هلیکاپټرو په غیر قانوني توګه استعمالولو ته د دې ترمیمونو د لارې د قانوني حیثیت ورکولو هڅه وکړه. دوی همدار ازویل چې د حکومت دا ګام به په عدالت کې چیلنج کوي او گورنر ته به هم سپارښتنه کوي چې دا ترمیمی بل لاسلیک نکړي او واپس یې اسمبلی ته راوړي. په دې حقه نور حال له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومت د خپل اکثریت په زور د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د بدلون د لارې د سرکاري هلیکاپټرو د کارولو لپاره بیلابیل ترمیمونه منظور کړي دي چې تر مخه د 2008 نه راپدې خوا د سرکاري هلیکاپټرو کارولو ته قانوني حیثیت ورکړی شوی دی. د دې ترمیمی بل د قانوني مسودې تر مخه د پښتونخوا د اعلی وزیر نه علاوه اوس صوبایي وزیران د وزیر اعلی سلاکاران او د وزیر اعلی په امر نور سرکاري چارواکي هم سرکاري هلیکاپټر استعمالولی شي او د 2008 نه چې تر اوسه په دې ډول د سرکاري هلیکاپټر کوم استعمال شوی دی نو هغه ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو. د هلیکاپټر د استعمالولو په اړه د دې ترمیمونو پر مهال د حزبي اختلاف او حکومت ترمنځ شور زوګ رامخې ته شو او د اسمبلی د حزبي اختلاف غړو د اسمبلی د سپیکر د کرسۍ مخې ته احتجاج هم وکړو. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار کوي او دوی به دا په عدالت کې چیلنج کوي. مونږ به دا په های کورټ کې چیلنج کوو. دا یو ډول این آر او ده. یو قانون سازی د ولس د ګټي لپاره وي او بل د ذاتی ګټو لپاره. نو دلته کې خو دا قانون سازی د ذاتی ګټي لپاره کیږي.
یا پر زیاتر جو مطلب قانون سازی ہوتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے.
د اسمبلی نه د هلیکاپټرو د کارولو په اړه دا قانون په داسې مهال منظور شوی دی چې تر دې وړاندې د احتساب قومي ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د سرکاري هلیکاپټرو د استعمالولو په کیس کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته خط لیکلی و چې د هلیکاپټرو د استعمالونکو نه دي حکومت 8 کروڑ روپۍ واخلي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې سرکاري هلیکاپټر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نورو سیاستوالو استعمال کړی دي او دغه استعمال ته د قانوني حیثیت ورکولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ترمیمونه منظور کړل. د حزب اختلاف غړي عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
گورا بل بنیادی طور دا منسٹرز پرویلیجز اینڈ سیلریز اینڈ الاؤنسز بل دے اور دی پہ کہ ہیلی کاپٹر اور ارتھ لے دینو لیگلی ٹیکنیکلی دی بل کی چیزیں دی دانی شیڈ کولے دلو خپل سپریٹ بل لاؤڑی ماضی چ غلط استعمال شوے ابیوز شوے دے مس یوز شوے دے کرپشن شوے آگے دا پروٹیکشن ورکے چی عمران خان ہم پہ کر دے رہے دے ہم پہ کر دے لو غلط استعمال کرے دے رکشیپ شان استعمال کرے دے دا لکہ نامناسب دا.
خو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د سرکاري هلیکاپټرو د استعمالولو لپاره تر دې وړاندې څه قانوني طریقې کار نه و نو ځکه دوی د اسمبلی نه دا منظور کړو. قانون سازی کول د اسمبلی په دایره اختیار کې راځي. د هلیکاپټرو د استعمال په اړه څه پالیسی نه و. مونږ د دې د استعمال لپاره یو طریقې کار جوړ کړو نو چې څه استعمال هم کیږي نو چې په سمه طریقه باندې کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې دوی به د پښتونخوا گورنر ته سپارښتنه وکړي چې هغه د هلیکاپټرو د استعمال په اړه د قانوني ترمیمونو باندې لاسلیک ونه کړي او دا واپس د بیا کتنې لپاره اسمبلی ته راولېږدوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سردار اشرف خان کاکړ په یو وسلوال برید کې وجل شوی دی. په نوموړي پرون هغه مهال برید شوی چې له کوره خار ته د تللو په حال کې و. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او د ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د سردار اشرف کاکړ کورنۍ وایي چې له هیچ چا سره یې هم دښمني نه وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نوموړي وجل کېده غندلی او له حکومت یې د برید کوونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې حقته نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان قبایلي مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټي غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنۍ ایدره درګۍ کوتیزۍ کې و خاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12 نیټه په یاد کلي کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو ووژل سو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان و. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي سوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. خو د وروستۍ اطلاعاتو له مخې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې پیښې ذمېداري قبله کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلي درګۍ کودیزۍ اوسېدونکی وي او په کال 1978 کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی وو. نوموړي لومړی زده کړې د لورلای څخه او بیا یې بیا د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیسته د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت الاسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پریشي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل شوی وو او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوه. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه دغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه ټول چې سردار اشرف خان د هیڅ شاه سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچیانو سره وسېدی او په روان اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه ځمکې یې په خلکو کې بیشلې وې او د دسمبر په 12 نیټه دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې کار خان غوښتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او د لورلای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. که داسې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپله کړي. بلبل ته د لورلای د پولیسو مشر آصف مستوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ډی هم په حرکت کې راوستې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کابل کې د چین سفارت وای د افغانستان په سرخار کې له پرونی خونړي برید وروسته حالات لنیز به ساري. د ریپورتونو لمخې دغه برید په یو هوټل شوی چې بهرنی او د چینایي کمپنیو کارکونکو پکې میشت دي. د برید د مار ډوبله پاړه متزاد شمیرې مخې ته راغلي. دغه ریپورت تر تیارې دوه پورې د کابل په شهر نو سیمه کې شوی د پرونی برید ذمہواری لا هم چا په غاړه نه اخیسته. تفصیل د سپیو الله ستانګزي ریپورت کې اورو.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دیو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روغتون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلی چې له دې پیښې څخه 3 ټاپیان او 3 جسدونه دغه روغتون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
څنګه زخمیان وو چې هغوی هم به یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسي چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسي
زه نه تاییدوم.
یوی سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړی چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو ادباو دویم برید دی. د دسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو څخه د ټیکس نه اخیستلو موده دي تر 2023 کاله وغځوي. دا غوښتنه د ډسمبر پر 12مه په هغه قرارداد کې سوي چې په صوبایي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن غړو په یو وخت له منظور کړي. د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه لاڅنه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې له ملکن ډیویژن څخه د ټیکس نه اخیستلو موده په 2023 او د قبایلي ضلعو هغه په 2023 کې پای ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي د رزر تحصیل سلګونه خلکو د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د ډسمبر پر 12مه د دې سیمې په کاروباري مرکز شیوي اډه کې د کړي احتجاج پر مهال حکومت تورن کړی چې هلته یې پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي. د صوبایي د پولیسو د افسر ویاند لیاقت خان مشال رډیو ته وویل چې د ضلعي پولیس افسرانو د پرمولو د ډاکې نوټس اخیستی، ایف آی آر یې درج کړی او د ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د افغان سندرغاړي کمرګولي مړی پرون د کاناډا په انتاریو ښار کې خبرو ته سپارل شوی. نومیالي افغان هنرمند استاد شاولی پر دې مهال په وینا کې ویل چې کمرګوله د هنر الماس وه. د په وینا نوموړي ډیر په رښتونی توګه خدمت کړي او بیا به په ښځو کې داسې سندرغاړي پیدا نسی. دا لغه وروسته ده چې کمرګوله د ډسمبر پر 9مه د ورپیش ناروغي له امله مړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسان او ادارې نړیوالې ترهګري او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې اچولې دي. د راډیو فردا په نامه د آزاد اروپا راډیو ایرانۍ څنګه هم په دې بندیزونو کې راوستل شوې ده. د آزاد اروپا راډیو عمومي مشر جیمی فلای د ایران د دې ګام غندنه کړې ده. او د فوټبال د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پایلو به یا سیمی فاینل نن د ارجنټینا او کروشیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د شپې پر 8 بجې پیل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د طالبانو له زندانه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی د دې سلويخت ورځې مخکې نیول شوې او د طالبانو په زندان کې وه. د ریپورټونو په اساس لا هم ګڼ فعالان د طالبانو په قید کې دي او طالب چارواکي د ځای او احوال په اړه معلومات نه شریکوي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
یونامه د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یونامه په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقررې غوښتنې ځواب کړي. یونامه ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشي کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بنده خوشي شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه ناوخته تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشي شوه او اجازه ورکړل شوه چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفې تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه یې کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څه مودې لپاره نظر بند او په توقیف کې ساتلې وه. ظریفه یعقوبی
جنوبی په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښانو وه چې د کار، ازادۍ او تعلیم لپاره یې لاریونونه کول. د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو د ظریفې له خوشې کېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشې کېدو لپاره هم هڅې وشي. د ښځو د حقونو فعالې راضیې بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه د ظریفې یعقوبی له خوشې کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی، الهي د لاورزی او ځینو نورو نجونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سبا کوي احوال نه لرو چې څه وخت پر خلاصیږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضای قرار داره.
افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعال فوزی کوفی هم په خپل ټویټر له ظریفې سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغې ته یې د ښه راغلاست تر څنګ ویلي چې مبارزه یې د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه به لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مخته ځي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشي شوي لا یې د 15 اونیو بند په اړه جزئیات نه دي رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ښایي ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي راډیو هغې ته پرله پسې پیغامونه واستول خو لا یې یو هم نه دی ځواب کړی. مګر هغه ښځې چې پخوا په زندان کې وي او اوس د افغانستانه وتلي، د طالب وسلوالو د بد او له سپکاوي ډک چلند پرده پورته کړي. د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښو وه، له خپلو خویندو سره یو ځای د طالبانو لخوا بندي شوې وه.
روزهای وحشتناکې ما در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې، ډېرې شکنجه شوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له ښځو سره بد چلند او د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوي، ګڼې ښځینه کارکوونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه ښځې او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړی د راپورونو له مخې ځپل شوي دي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشئ اوریدلې. که زموږ خبرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110، 15,115 شپېته او 15,880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اسد عمر ویلی دی چې د حملو د ماتولو یا تحلیل په مسله په پاټه کې اختلاف شته. نوموړي د دسمبر په 11 خپل یو بیان کې ویل چې ځینې خلک په سمدستي توګه د حملو د ماتولو په حق کې دي او ځینې بیا وایي چې د دوو نه تر دریو میاشتو وخت دی ورکړل شي. خوشنون کې وایي چې عمران خان بغیر د سوچ او د ګوند د ملګرو د سلانه دا اعلان کړي او اوس ورته هغه عملي کول ګران دي. په دې اړه له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د دسمبر په 11 یو خبری غونډه پر مهال ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ورته وایي چې د دوی استعفاګانې نه قبلوي، ځکه په دوی هغه وخت فشار وو.
قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفی دینا چاہتا ہوں لیکن میرے
قانون ماتا دعوی کچر یا ممبر زما مخامخ هم راشی او د استعفی اوایي او ماتا دا اطلاعات پی چې په دو دباو او فشار دی زوب دغه استعفی نه قبلو ما. خودل ته خود د دوی بل خبره ده، نه سرکاري کور نه خالی کوي، مراد او هر څه هم خلی او بیا سوال جوابونه هم کوي چې سپیکر صاحب مهرباني وکړه تاسو زمون استعفاګانی مقبلوي
کی اپ مهرباني کرکے سپیکر صاحب ہمارا استعفا قبول نہ کریں.
شنون کی او تجزیہ کار وای چې عمران خان د صوبائی اسمبلی ماتول پاړه نه چا سره سلا کړي او نه سوچ او نه په قانونو توګه دوی د قومي اسمبلی نه استعفاګانی ور کړی دي. په اسلام آباد کې په سیاسي حل و زلو نظر ساتون کې تجزیہ کار قریش خټک مشال لیډو ته وای
چې کله په خپل لاس باندې ممبر چې دی لیکلې استعفا چې دا هغه سپیکر ته واستي او سپیکر په دې باندې مطمئن کی چې او په دبا نه څه فشار نشته، څه پریشر به نشته دی او د اسمبلی نه نو هغه استعفا قبول کړی شي. نو دا غي استعفاګانې په شک کې دي او قانوني تور چې دي استعفاګانې نه دي ورکړي. ترګمه پورې چې دا نورې خبرې دي د پنجاب اسمبلی او د پښتونخوا اسمبلی نو ماته نه ښکاری چې دا چې بس وشي ځکه چې عمران خان چې دی د چا سره په پارټۍ کې در نه سلام مشوره نه وه کړې او بس یو شوشه په هغه ټیم کې خوره کړل او اوس په دې نه پوهېږي چې دا څنګه راغونډه کړي.
پېښور کې خبریال محمود جان بابر چې په ملکي سیاست تجزیه هم کوي وایي چې عمران خان سره نه په صوبو او نه په مرکز کې په استعفو ټول ملګري تیار دي او بل د صوبایي سملو ماتولو بیان د ځکه ورکړو چې لاګ مارچ له تللی وو او هغه ځینه بیا واپس لپاره د دغه اعلان وکړ.
اعلان خو هغه وکړو خو هغه ته پخپل هغه وخت کې بس یو لار په کار و چې هغه واپس تللی وي نو هغه واپس شو.
نو اوس زه پخپله دا ګڼم چې د صوبایي سملو کې هم هغه سره څوک نه دي رضا، په قومي سملو کې هم هغه سره 100% کسان زما نه دي خیال چې ټول تیار دي او دا چې سر روان دي نو دا اسې نه دي روان کې نه دي منځ کې کینی په اسلام آباد کې دی او چې راشي ټول د قومي سملو شابه زما چې کوم غړي دي هغه ورځي شابه یو یو ورځي او دی پخپل هم پاغي منځ اکشن نه لګي نه دومره سخت بیان چې د قومي سملو سپیکر جاری کړي نو دا خو خان دی عزت مسله ده په کار دی چې هغه دی ادری گیرا دی شوز دی وی خلکو له چوګر ما ټول را وسټول نما استفاګانی واغستیم نو هغه ته هم فل د دننه حل پته ده چې که سختی کوم نو خلک رانه واپس ځکه چې دی کې زیاتر خلک خود ته کوم چا چې الیکشن غټل او خود خپل خلک نو کوړه دی را وستي وو ورسره یو ذکر او الیکشن به غټل او په ټیم باندې
ولې د پاکستان تحریک انصاف دریز معلومول لپاره مو چې کله دا ګوند په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو سیکرټر ظاهر شاه تور سره سو سواره د موبایل ټلیفون د لارې تماسونه ول نو دوی ول چې مصروف دي او نو وخت د ورسه رابطه وکړي شي. ولې د پاکستان تحریک انصاف په خوانی او فاقي وزیر او د ګوند مخکخ فواد چودري په خپل ټوټر لیکي کچره مرکز کې د پی ډی ایم حکومت د الیکشن اعلان د 3 دسمبر پورې نه کوي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی به دوی ماتې کړي او وایي د اسمبلی ماتول لپاره ورسره ټول اتحادیان په صلاح دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 3 دسمبر اعلان کړی وو چې دوی به په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې اسمبلی ماتې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوه.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے اتنی لگو سن
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پخوانی فاټا او بلوچستان د طب زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یو ځل بیا زیاتولو هڅې روان دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وزارت په غونډه کې شوې ده. په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې شریک د شمالي وزیرستان پارلماني استازي وای د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال ورته یقین ورکړی چې د زده کوونکو د سکالرشپونو مسله به زر هوار شي. قبایلي زده کوونکي وایي چې د انضمام په وخت د فاټال زده کوونکو سره لوزنامې شوې وې چې دوی ته به مراعات ورکول کیږي، خو تر اوسه په دې لړ کې د نشت برابر کار شوی دی. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال ګوهر مسید راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال په مشرۍ کې د دسمبر په 12مه د 10 غریبو ضلعو لپاره د پرمختیايي منصوبو په اړه مشاورتي غونډه وشوه. په دې موخه نورو مسلو سره په خواني فاټا او بلوچستان د کوونکو لپاره د سکالرشپونو په مسله هم خبرې وشوې. په غونډه کې ګډون کړي موسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احسان اقبال را سره لوز وکړو چې د زده کوونکو د سکالرشپونو او فنډونو مسلې باندې کار روان دی او زر به دا مسله لنډه شي. موسن داوړ زیات کړه
دا خبره کته چې دا مسله هر کو در شګیږي سن سن مسله په شار پښې شي. نو نن دا میټینګ خو باندې ته دی یو نیپې چې ما سره کړی دو د شله غریب ازلا د پاکستان د پښې شمالي وزیرستان یو دغه د پرایو یو ترکتی پلان جوړولو پلانینګ کمیشن پښې میج په اصل سلاش میډن میټینګ وو. خو به مو پښه دا خبره وته وکړه چې را داسې دوه د سټی نه وي د فاټا او به وسره د بلوچستان یا ځکه چې په دا غریب ضلع ښه اکثر د بلوچستان یا دی دا سټینا همیشه داسې دو چې مثال جوړ شي بس کله یو طرف نه مسله په شروع شي کله بل طرف نه مسله په شروع شي کله چې سي مشکلات جوړوي کله پی ایم سی مشکلات جوړوي یا پی ایم ڈی سی. نو دو بل بچاره مو ټول متعلقه سټیک ہولڈر څه ویلي دي دا خبره باندې زه پوه یم. نو چې مو ته ویلي دي دا مسله حال کې انشاءالله سره شپدی نو مسئلہ به حل شي.
یا ته د ویچ د فاټا په خبر پختونخوا کې زم کولو په وخت د پرمختګ لپاره ډېرې وعده او اعلانونه شوي وو، چې په هغه کې یو دا هم وو چې د فاټا د زده کوونکو کوټه به په پوهنتونونو کې دوه ګنا شي. خو د پخوانی فاټا زده کوونکي وایي چې د دوی د پاره اعلان ناسوا عملي ګامونه اخیستل په نظر نه راځي. یو زده کوونکي مشال ریډیو ته داسې ویل:
رفیع خان، خیبر میډیکل کالج پېښور، بیسیکلی زما تعلق د نارت وزیرستان سره دی. د فاټا ډبل کوټه ده، چې دا ډبل کوټه د مرجنگ وقت دا دی خبرو ہے سوا چی سمرا ہم دا فاٹا سٹوڈنٹس دی او سمرا ہم یونیورسٹی کالجونو کے داغی سیٹونا دی آغا ٹول سیٹونا با ڈبل کی گی. نو آغی مطابق پہ 2019 کے بیا مونگا سٹرگل کو او دا کوٹا چی کما دا زمانگ پہ میڈیکل کالجز کے دا زمانگا اول 167 سیٹونا چی آغا مونگ بیا ڈبل کل آغا 336 تا مونگا واڑا وال. اوز دا زمانگ سر پدی بانے دا 10 years agreement شوئے ہو، خو بدقسمتی دا دا چی بدل دا دی زل بیا پی ایم سی چی کم نوے دا کیبینیٹ را غلے دی دی اگا بیا نوٹیفیکیشن کری دی آغی مطابق اگا 334 یا 336 چی کم سیٹو نری اگا 167 تے واپس را وستل دی اگا اولڈ سٹیٹس بانے.
سیڈون کی وائی چی دا 1300 کلون رہا سے دا یو روایت جوڑ شوے دے چی فاٹاز دا کون کی ترسم رپورے احتجاجنا نوی کڑی د دوی مسئلے لنڈے گنا. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاڑا نوی خبریں.
الف جان خٹک نو نول سو یو درشم دا کی پیدائش ہو.
راپورنا او مرکی.
زو فلم سٹار اسف خان تو سر مخاطب ما دو مشال ریڈیو
تاسو خو اشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سند د های کورټ چیف جسټس د دغه صوبې د پولیس مشر او د سند صوبې د کورنیو چارو سیکرټری ته امر کړی چې د اعظم سواتی خلاف د نورې مقدمې نه جوړوي او نه د هغه په نورو مقدمو کې نیول کیږي. عدالت دا امر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړي او سینیټر اعظم سواتی پر ضد د جوړو مقدمو په اړه د هغه د زوی عثمان سواتی په درخواست د اورېدنې پر مهال کړی دی. عدالت په دې لړ کې متعلقه چارواکو ته د دسمبر په 15 د رپورټ وړاندې کولو هم ویلي دي. په دې حقله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ دوه کسیزه ججانو بنچ په خواس اورېدنه وکړه. عدالت د سن پولیسو ای جی سن او د سن د کورنو چارو سیکرټری ته امر کړی چې اعظم سواتی دی په نور مقدمو کې نه نیول کیږي او د ټولو مقدمو د جایزې اخیستو سره د دسمبر په 15 عدالت ته د راپور وړاندې کولو امر هم کړی دی. د خواس اورېدنې وروسته د اعظم سواتی وکیل شجاعت علی خان ایډوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل:
زمونږ نن چې کوم پټیشنو داغي بنیادی خبر ادا وا چې چونکی یو افنس یو ایف آئی آر کټ کیږي نو دا باقی ایف آئی آر د کواشي ادې د پاره اجیرا غوښته وو، هوم سیکرټری را غوښته وو، ټول ادارې را غوښته وي او هغه نه ډیټیل غوښته وو. هغه سره نن ډیټیل نو معذرت مو کو آئی جی چې کله تپوس ته آئی جی نو کو چې بھائی ولې ایف آئی آر نه کټ کیږي نو آئی جی چې زه بے بس ایم ایف آئی آر کو اسے چوک اٹ کئی اور ماسٹر انویسٹیگیشن ہی نو آگا تھے دا ہوئے چھے بھائی نور ایف آئی آر نمون نے کٹ کی گی اور آگے نا علاوہ چھے سمر ایف آئی آر ادھر خلافی چاہی ڈیٹیل بھی کرا گی اور دا 15 سا پارے پوری ڈیٹیل تن راو کرے.
داور دنی پا وقت عدالت آئی جی سن غلام نبی میمن او د سند کورنو چارو سیکرټری نه د اعظم سواتی د مقدمو په اړه سخت پوښتنی هم وکړي. خودواړو عدالت ته د جواب ورکولو لپاره بیا وخت غوښتلی دی. عدالت اعظم سواتی په ضد مقدمو درج کوونکو د پولیسو ټولو تانو ایس ایچ او او د سیمې ایس ایس پی هم د دسمبر په 15 عدالت ته غوښتلی دي. له دې وړاندې د دسمبر په 11 د سند په قمبر شهادت کوټ جوډیشل مجسټریټ د سنیټر اعظم خان سواتی دوه مقدمو کې د دریو ورځو لپاره پولیسو ته پریمان سپارلی وو. د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او میجر جنرل فیصل نصیر په ضد د ټویټ کولو وروستو پسند کې هم د سنیټر اعظم سواتی په ضد مقدمې درج شوې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سنی اسمبلی غړی حلیم عدل شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي حکومت د قانون نه تماشا جوړه کړې ده. اعظم سواتی چې یو عدالتي خوشي کوي نو د بلې صوبې پولیس سمدستي نسی. دی وایي یو مقدمه چې په اسلام آباد کې ثبت شوی وه پاتې نورې مقدمو کې هم هغه مادې شامل دي. دا کوم قانون دی؟ دوی د یو 50 کلن سپینچری سنیټر سپکاوی کوي خو موږ هیله لرو چې عدالت په موږ ته انصاف راکړي. د سن پولیسو سره د غلو د نیولو لپاره ګاډی نشته خو د اعظم سواتی دپاره ورسره جهاز شته.
اعظم سواتی کے لیے جهاز بھی موجود ہے.
سنیټر اعظم سواتی چې د نومبر په 20مه وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای لخوا د فوز پر ضد د ټویټ کولو او بغاوت ته د هڅولو په تور له اسلام آباد څخه نیولې شوی وو. سنیټر اعظم سواتی 13 اونۍ پولیسو له اسلام آباد څخه کوټې ته وړی وو. په داسې حال کې چې د دسمبر په 9مه نیټه د بلوچستان های کورټ د هغه په ضد 15 مقدمې خارج کړې او د اعظم سواتی د خوشي کولو امر یې کړی. خو د دغه امر 100 ساعته وروستو اعظم سواتی په سند صوبه کې په درج شوو مقدمو کې د سند پولیسو لخوا ونیول شو. اعظم سواتی د دسمبر په 10مه له کوټې نه سند سکر او بیا قمبر شهادت کوټ ته بوتلل شوی. د پولیسو په وینا د اعظم سواتی په ضد سند کې جوړو مقدمو کې شکایت کوونکي مختلف دي خو مادې پکې یو شان دي او دا مقدمې په قمبر شهادت کوټ، جیکب آباد، شکارپور، لڑکانہ او د کراچۍ په بیلابیلو تانو کې درج شوې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالو د هغوی د ګوندزلو مشرانو ته د دړکو ورکولو په خرابېدونکي امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په خراب امنیتي د حکومت لخوا خاموشي په خراب امنیتي حالاتو کې لا اضافه کوي او د دې سره به په ولس کې نورې اندېښنې هم راپارېږي. د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو د اندېښنو او غوښتنو د ورکړل شوي ورستیو د لکو پاړه د حکومت یا ادارو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. خو د تیر ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت په مسله اسمبلی ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی ویلي وو چې د هغه د محکمې لاندې کارکونکي پولیس د امنیت د صورتحال کنټرول کولو نه غافل نه دي. خو د ترهګرۍ مسله یوه سیمه ییزه مسله ده او د دې سره تړلي معاملات زیات د وفاقي حکومت د پالیسۍ سره تړلي دي. په دې حق نور تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوسرا کوي.
د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالو د هغوی د ګوند ځینو مشرانو ته د دړکو ورکولو او پر روان امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا د هغې وروسته ده چې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاندي سمر هارون بلور لخوا د دسمبر په 10مه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلی شوی وو چې د هغوی صوبایي مشر ایمل ولی خان ته د ټلیفون د لارې د هغه د وژلو دړکه ورکړې شوې ده. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ته هم دا ډول دړکا ورکړې شوې وه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند د دسمبر په 11مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او په دې اړه حکومتي چارواکي هم خاموش دي.
او په دې کې ایمل خان یا د پارټۍ نورو مشرانو ته هم بشمول زمونږ د عامو ملګرو ته دړکې او دمکېنې هم ملاویږي. چاته د بتو ټلیفون نه کیږي، چاته د وژنې ټلیفونونه کیږي. حکومتی چارواکی چې دی هغه په دې لړ کې خاموش دی او دغه د هغوی خاموشي چې دا نو دا د هغې غمازي کوي چې د دې خلکو سب تاثر دی چې دی خپلو عوامو ته دغه پروټیکشن د هغوی تحفظ نشي ورکولی او پای کې ناکام دي او پای باندې خاموش دي.
تر دې دمه کوم یو وسلوال تنظیم د عوامي نیشنل ګوند سیاستوالو ته د دړکو ورکولو په اړه رسمي پخلی نه دی کړی، خو د عوامي نیشنل ګوند د خپلو شمیرو تر مخه تر دې دمه په بېلابېلو بمی چاودنو او هدافي بریدونو کې د هغوی د 800 نه زیات کارکنان او سیاستوال وژلې شوي دي، چې پکې د بشیر احمد بلور او د هغه د زوی هارون بلور او د میا ابتخار حسین د زوی په شمول د ANP ځینې نور لوړپوړي سیاستوال هم شامل دي. او په دغه پیښو کې د زیاتو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د عوامي نیشنل ګوند د سیاستوالو د اندېښنو او هغوی ته د ورکړل شویو وروستیو دړکو په اړه د حکومت یا ادارو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د تیر ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د امنیت په مسله اسمبلۍ ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی ویلي وو چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیت صورتحال کنټرول کولو نه غافله نه دي، او په تیرو لسو میاشتو کې هغوی د 1540 پورې ترګر نیولې دي او 1140 ترګر د پولیسو سره انخطو کې وژلې شوې دي، او د وسلوالو په بریدونو کې اتاتیا پولیس سرتیرو او افسرانو خپل ژوند د لاسه ورکړې. بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د ترګرۍ مسله یو سیمه ییزه مسله ده او د دې سره تړلي معاملات زیات د وفاقي حکومت د پالیسیو سره تړلي دي. د تیرو حکومتونو په دور کې ډرون بریدونه هم کېدل او ځانمرګي بریدونه هم شوي وو، او د دې اسمبلۍ وزیران پکې هم وژلې شوي وو، خو په مرکز کې د هغوی د ګوند د حکومت په 3.5 کاله موده کې امنیت هم ښه وو او یوه ډرون حمله هم نه وه شوې. نو دا زموږ د وفاقي حکومت خارجه پالیسي وه، خو عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان ځینې نور پښتون ملت پال ګوندونه په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د دې دریس سره اتفاق نه کوي، او دوی وایي د پاکستان تحریک انصاف د وفاقي حکومت په دور کې په افغانستان کې د افغان طالبانو دراتک سره وسلوال یاغیتوب او وسلوالو تنظیمونو ډاډګیرنه ترلاسه کړې ده، او هم په دې وجه په پاکستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه زیات شوي دي. یاد دی وی چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لخوا د سېنات په قائمه کمیټه کې د زیارت په ورځ د وړاندې شوی دستاویزاتو تر مخه هم د خبره منلې شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې زیات قوت ترلاسه کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبان حکومت د مشال او ازادي ریډیو د منځنوي سپو ترانسمیټرونه تړلې. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس په لاندو سپو 1000 15050 15050 او 2100 کیلو هرتز باندې واوري. د مشال ریډیو په د سمارټ فون په ذریعہ د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ کا ډاونلوډ کینو هم د مشال خبرونه په اوریدلی شئ. د دې غړې په پای کې د شکیبا افغان په غږ کې دغه سندره اورو.
Thank you. ಸರಾ